ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گرانا اور دین کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو دا نند گل روز تے کال بزر اصل سم اپریل میاشت دیر شما نیٹ دا دا وقت پاکستان کے مقام شپک پا پاکستان کی پننی میں بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی تے سحر نہ بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیو پا دیو ساتا خبری پرون کی درتا زاد نند رشید
او ز مجاہد جوان
ہر کلے وایو ٹولنا اول وڑان دی کو دا خبرن سر ٹکی
دا افغانستان د پلازمینې کابل، کندهار او ننګرهار په چاودنو کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي.
چې کله دا قسمه جنگونه کېږي نو د هغې ټولو کې پیله چې ټولو کې کومه ټریجډي وي نو هغه ټولو کې پیله رښتیا وي، نو دا صحافي د دې نه منې کول چې هغه دې رښتیا ونه وایي، هغه دې حقیقت ته ځان ونه رسوي. په افغانستان کې هم داسې قانون نشته.
دا افغانستان صدر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ترڅنګ یو شمېر نړیوالو مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو سره د ملاتړ ادارو په خبریالانو برید په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلي دي چې په دغه عقل باندې دي وس اقدامات وکړل شي.
او پرون په سوات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي غونډه په سیمه کې د اوسني وخت یو لوی غونډه بلل شوې ده. د غونډې برخوالو د نیول شویو طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار نهمې حوزې د شش درک په سیمه کې د دوشنبې د ورځې په دوه پرله پسې ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند دغو بریدونو په اړه ژورنالیستانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې لومړی برید شاوخوا 8 وشو چې یو ځانمرګي بریدګر ترسره کړ. د دغه برید په ځای کې نیم ساعت وروسته د خبریالانو په منځ کې دوهم ځانمرګ برید ترسره شو چې د 9 خبریالانو په ګډون پکې 9 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وویل چې 4 پولیس هم په دې بریدونو کې وژل شوي. په یو بل خبر کې راغلی دي د افغانستان په جنوبي کندهار ولایت کې د رومانیایي پوځیانو د ګزمې په موټرو ځانمرګ برید شوی. په دغه برید کې د کلی په یو جماعت کې د دینی زده کوونکو 11 تنه ماشومان وژل شوي دي. په دغه برید کې 15 تنه رومانیایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. د کابل د برید پړه داعش ډلې په غاړه اخیستې، خو د دوهم برید په اړه تر اوسه پورې کومې ډلې څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو څخه د ملاتړ ادارو په خبریالانو برید په سختو ټکو غندلې ده او نړیوالې محکمې او امنیت شورا نه غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په اړه غوس اقدامات ترسره کړي شي. افغانستان صدر اشرف غنی او نورو نړیوالو مشرانو د دغې پیښې غندنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما د کابل ترهګرۍ غندلې او وایي د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال خصوصي استازی یاماموتو وایي د خبریالانو وژنه په داسې حال کې شوي چې 100 ورځې وروسته به په نړیواله صحافتي ورځ لمانځل کیږي. د بی پوله خبریالانو سازمان په خپل تازه رپورټ کې افغانستان خبریالانو لپاره د خطرناک هیواد په نوم یاد کړی دی. او بل خبر چې د اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانی یو سفارتکار په خپل ګاډي په موټر سایکل سواره 2 وهلي او دغه 2 جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه تیره شپه ناوخته د اسلام آباد سیکرټریټ تڼې په علاقه کې د ریډیو پاکستان چوک سره نږدې رامنځته شوي. اسلام آباد کې دا په یو میاشت کې دویمه پیښه ده چې د دویم امریکایي سفارتکار کارمن ګاډی په ټکر کیږي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په سواد کې د اتوار یک شنبه په ورځ د غونډې پر مهال وویل د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان او د سواد د طالبانو قومندان مسلم خان او محمود خان دی عدالتونو ته وړاندې کړی شي. ښاغلی پښتین دا غوښتنه هم وکړه چې په سواد کې دی پوځي چاوڼۍ جوړه نشي. هغه دا غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولکه کې بېدرکه خلک دی عدالتونو ته وړاندې شي او څوک چې بېګناه وي نو خوشي باید شي. خغلی پښتین د سواد په کابل میدان کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړ چې د ترهګرو ملاتړ کوي. منظور پښتین په سواد کې د پوځي چاوڼۍ د جوړېدو مخالفت وکړ. هغه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه دي له سواد نه بیرته ووځي.
په بلوچستان صوبه کې پولیس وایي مرکزی ښار کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه د کوټه ښار په جان محمد سړک شوي او برید کوونکی په موټر سایکل تښتېدلی دی. پولیس وایي دا د هدفي وژنې پیښه وه. بلې لور ته په کوټه کې د شیعه هزاره قبیلې د فایلینو احتجاج هم دوام لري. دغه احتجاج د هزارهګانو د هدفي وژنو پر ضد دی. دغه اقلا باندې نور تفصیلی راکوي زمونږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
نن د کوټي پر جان محمد سړک باندې ټوله دوکانونه تړل شوي وو. دوکاندارانو د ویرې له سبب زخه خپل دوکانونه نسو خلاصوله. تیر شپه ناوخته د کوټ ښار پر جان محمد سړک باندې ناڅرګند د وسلوالو ډزې وکړې چې په ترڅ کې درې دوکانداران وژلي وو. د کوټي د انډستریل تھانې د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکل باندې سپاره وو. دوی پر 15 دوکانونو باندې ډزې وکړې. برید کوونکي له پیښو وروسته په تیښته کې بریالي شو. پولیس و دې ته د پرکیزو پیښو هدفي وژنې وایي. په کوټه ښار کې په تیرو درو شوارزو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې پر دوکانو باندې د ډزو دا دریمه پیښه د سره مسته کوي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي، درې بیا ټپیان دي. تر دې لمخه د کوټي پر جمال الدین افغاني سړک باندې هم پر دوکان باندې ډزې وسوي چې د شیعه مسلک سره اړه لرونکي دوه د هزاره کپیلې وګړي وژل شوي وو. د جمعې په ورځ باندې پر توغي سړک باندې د یو دیني عالم ورور خپل د پرچون پر دوکان باندې وژل شوی وو. د دغه پیښو په ضد باندې د هزاره قبیلې سره اړه لرونکي د مدني ټولنې جلیلی حیدر ډوکیټ د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته نن په دویم ورځ باندې هم د نو خړولو احتساب روان وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان د تاریخي سرمشریزي وروسته پر روانونه کې شمالي کوریا ته سفر وکړي. چین وایي وانګ به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د می په دوهم او دریم نیټه په شمالي کوریا کې وي. د دوشنبه د ورځې په دغه لنډ اعلامیه کې دغه سفر د هدف په اړه څه ندی ویل شوی. د اتوار یک شنبه په ورځ د جنوبي کوریا چارواکو وویل کیم پلان لري چې په می میاشت کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو د سیمې د بندیدو مراسمو ته له جنوبي کوریا او امریکا څخه ژورنالیستان هم راوغواړي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د ګل پورز ویلي امریکا د ټولو نه زیاته توجه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوستلو باندې ورکوي او په دغه لړ کې هر قسم کومک ته تیار ده. نو موړی په فلسطین ټینګار وکړو چې خبرو اترو ته دی کینی. نور تفصیل مختار خلیل په دې رپورت کې راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې دا وخت د امریکې د حکومت په وړاندې د مشرقي وسطا په حواله د ټولو نه اهمه خبره د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د امن راوستل دي. د فلسطینیانو ته په کلکه سره ویلي دي چې د سیاسي خبرو اترو په بیا شروع کولو سلا شي. ښاغلي پومپیو دا خبرې نن اردن ته پر رسیدو کړې دي، کومه چې د خارجه چارو د وزیر په حیث دا د ښاغلي پومپیو لومبه سمندر پورې دوره ده. د په اردن کې خپل همسنګ ایمن صفادي سره خپل ملاقات کې په دوارخی د تعلقاتو او د سیمو په مسلو خبرې کړې دي. ورستو ده خاغلی ایمن سره په شریکه یوې اخباری غونډې ته هم مخامخ شو. د اردن د خارجه چارو وزیر خاغلی صفادی اخباروالو ته وی چې د دوو مملکتونو د قیام فارموله مشرق وسطا کې د امن راوستو اکی یو لار پاتې ده. خاغلی پومپیو په دغه موقع وی چې د صدر ترامپ حکومت دی فارمولی سره اتفاق لري. خاغلی پومپیو زیاته کا صدر ترامپ چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې د منلو اعلان کولو، نو د دغه سیمه کې د حد بندو یا د سرحدونو د نه چیړلو اعلان هم کړی و.
د عراق یوې محکمې نونس روسۍ ښځې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو له امله په عمري قید باندې محکومې کړې دي. په بغداد کې د جرمونو مرکزي محکمې چې د ترهګرۍ پورې تړلو دوشو په برخه کې کار کوي، د یکشنبې په ورځ شپږ د اذربایجان او څلور د تاجکستان مېرمنې هم د ورته تورونو له امله محاکمه کړې دي. اکثرو دغو مېرمنو محکمې ته ویلي دي چې دوی د داعش د وسلوالو لخوا له ترکیې څخه په زور راوړل شوي وي.
د جنوبی کوریا صدر مون جای ای د ګل پورز ویلی د صدر ترامپ د شمالی کوریا اټمی پروګرام ختمولو کې مهم کردار لوبوله او پکار ده چې صدر ترامپ ته د امن لپاره نړیواله ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکړ شي. یاد دی وی چې د جنوبی کوریا او شمالی کوریا مشرانو د ویشلې شوی کوریاګانو په سرحد د جمی پورز یو تاریخي ملاقات کړی وو. امکان دی چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ به هم د مې او یا د جون په میاشت کې د کیم سره لیدل کتل وکړي.
روسي خبر دا چې د کډوالو یوې 50 کسیزې ډلې له مکسیکو څخه امریکا ته د پناه غوښتنې لپاره تر یو میاشت سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د امریکا پوله ساتو ځواکونو ته ځانونه سپارلې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغو کډوالو په اړه به پرېکړه څومره وخت ونیسي. اکثره له دغو پناه غوښتونکو څخه د هندوراس، ګواتیمالا، السالوادور او مکسیکو څخه دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خدمتونه اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږی یاستئ. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټوډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د پلازمینې کابل، کندهار او ننګرهار په یو شمېر سیمو کې چاودنې شوې چې د لږ تر لږه نهو ژورنالیستانو یا خبریالانو په ګډون پکې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. د دغو امنیتي پیښو په اړه ورزو کابل ته د ډیوی خبریال حقمل روان د ټلیفون پر کرښه موږ سره ملګری دی. حقمل روان، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډېر مننه جواد صاحب، کور ودان.
روان صاحب، اول خو که تاسو د کابل د ننیو غبرګو چاودنو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. دغه چاودنې د کابل په کومه برخه کې شوې دي، څه ډول وشوې او څومره کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي؟
جواد صاحب، دغه چاودنې چې نن سهار د کابل په مرکزی یعنی زړه کې شوې دي، دغه زاهد ششدرک په نوم یادیږي، چیرې چې د هوایی میدان یا دی مسعود سلور لاری هم دراز دی امریکای سفارت او نور د خصوصا په همدې لاری چې 14 شوی دی، دلته دی نور خارجي دولتونو دفترونه دی. دغه ځای کې په دغه سرک باندې چې هر لورې نه دغه سرک ته داخليږي نو پولیس ولاړ وي، د تلاشي وروسته به دغه سرک یاد دي صحیح نه تیریږي. دغه 14 دی کورنۍ چارو وزارت وایي چې لمړی یو 14 شوی چې په غیږ کې 15 نفر وژل شوی وو، او دغه 14 دی په خبري پوخخه چې کوم خبري اعلان دی اجنسونو کارکونکو راغلی وو، نو هغه سره یو د کورنۍ ویچارو وزارت وایي چې د کار په شمول یو خبريال د خبري اعلانو په ډله کې نه نتلې ده. هغه ځکه چې خبري اعلان راغون شوی وو ځان پورې تړلې 14 دونکو ټوکو ته 14 نفر کړی چې په دغه کې نه دینه خبري اعلانو په ګډون او وښتنه وجل شوی دی او 15 سرویختو نه زیات نور ته بیان شوی دی. د دغه خبريالانو کې دی عدد رادیو خبريالان دي، ټولو نیوز خبريالان په کابل کې دی، یو ټلویزیون خبريال او هونداشان دي، نور اجنسونو خبريالان شامل دي. بلې جواب صاحب،
روان صاحب، نن لکه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو او خبريالانو لپاره تر ټولو بد ورځ ده، داسې راپورونه هم شته چې په خوست کې د بي بي سي او خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی ده، په دې اړه معلومات سري؟
جواد صاحب، بالکل، چې نن ورځ په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ ورځ وي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، په کابل کې چې کوم خبريالان وژل شوي دي، هغه سره جوخت نن ماسپښین په 2 بجو خبرونه ترلاسه شول چې په خوست کې د بي بي سي خبريال احمد شاه هم دینه معلومو کسانو لوري وژل شوی دی. داسې ویل شوي دي چې احمد شاه لومړی زخمي وو، د زخم د ټپونو دی جوړولو په هدف شفانی تر سوال شوی او په لار کې هغه هم خپل اساور کړه.
د کابل د نننیو بریدونو پړه کوم وسوال ډل په غاړه اخستی؟
بلې جواد صاحب، د کابل بریدونو کړه د دېش دلی په غاړه اخیسته ده. جواد صاحب، زه یادونه کوم چې د کابل بریدونو نه وروسته په کندهار ولایت کې هم ځنمرګې بریده شوی دی چې په هغه په بهرنۍ ځواکونو باندې شوی دی. د کندهار چارواکو ویل دي چې په هغه برید کې چې د موټر په وسیله ځنمرګې بریده تر سره شوی دی، بهرنۍ ځواکونو 15 تنه سرتیري ټپیان شوي دي، د هغې په شمول 9 تنه نور عام وګړي هم ټپیان شوي دي. دی دوی دی کندهار چرواکی وای چې دغه برید دی او مسجد مسجد فاصله شوی دی چې په مسجد کې دی قرآنی زده کړو لستنه زده کوونکي هم وژل شوی دی. همدې سره جوخت په ننګرهار کې هم دوه غبرګي چودنې شوی دی چې هغې کې د څو سرتیرو د وژل کېدو همداشان د نورو ملکي وګړو په شمول د اتو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی.
د کندهار او د ننګرهار د چاودنو په اړه کومې وسلواله ډلې منلې ده او که څنګه؟
تر اوسه پورې جواد صاحب چې موږ څومره معلومات کړي دي د ننګرهار او د کندهار د چاودنو پړه چا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې شوې، خو دولت وایي چې دا د دولت مخالفو وسلوالو ډلو کار دی چې دا یې ترسره کړي دي.
ډیره زیاته مننه حقمل روان، ځان خیال ساتئ، کور ودان.
کور ودان، خدای پامان.
دمو اوریدونکو تاسو د حق ملوان خبري واردی چې سرنګي په کابل کې دوه بمی چودنه شوې دي چې پکې د اتو پوری خبريالان چې دی هغه هم مړ شوې دي. پر هغه باندې د افغانستان صدر اشرف غني او نړیوال خبرګون هم خودل دي او دغه برید چې دی په سختو ټکو کې غندل دي. پر هغه باندې نور تفصیل راکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې بریدونه غندلی دي. د صدرتي معنی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی دي چې بېګنا ولس په جماعتونو کې عبادت کوونکي قامي او سیاسي هلې ځلې خبريالان او د وینا ازادۍ باندې بریدونه ټول جنگي جرمونه دي. د افغانستان خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مشیر حکمت خلیل کرزی په خپل ټویټ کې لیکي چې نن د لوی خفقان ورځ ده. نن زموږ تکړه خبريالان او زموږ خواږه ملګري په برید کې شهیدان شوي دي. هیواد یو وار بیا په ویر کې دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ټویټ کې د کابل برید غندل دي. د لیکي په برید کې زړور خبريالان او عام خلک وژل شوي دي. د لیکي چې زه د خپلو خلکو د کورنو او د زپلو خلکو د کورونو او د مطبوعاتو سره افغان کې شریک یم. څوک هم د صحافت ازادي په حملو سره نشي ختمولې. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانستان کې د دوی په وینا وحشیانه بریدونه غندلې دي او د ترهګرۍ په خلاف یې د افغان ولس او د ولسمشر اشرف غنی سره مرستې یو وار بیا تکرار کړې دي. سفارت وایي دوی د زپلو خلکو د کورونو ملګرو او همکارانو سره په دې غم کې شریک دي او زیاتوي چې په کوم ځای کې میډیا په قطر کې وي هلته نور ټول بشري حقونه د نور زیات خطر سره مخ وي. دغه سي په افغانستان کې یو نیمه هم برید په سختو ټکو کې غندلې دي او ویلې دي چې په زور باندې او په پوره منصوبه سره مطبوعات په نخښ کړی شوی دي او وایي چې هغه هم په داسې وخت کې په نخښ کړی شوی دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ رانږدې ده. دغه سي پاکستان هم د پاکستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې د کابل او په افغانستان کې په لوی کچه بریدونه په سختو ټکو کې غندلې دي.
قدم اوریدن کو تاسو د ارباب محمود علی خبري واردی چې سرنګي په نړیوال مشران او د افغانستان مشران چې دغه پیخه چې د غندلې د خاص کر په خبري اعلان باندې په داسې حال کې د برت چوي چې یو څو ورځې وروسته به د پنړی کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي. په دغه قربان باندې په پیښور او په پاکستان کې چې کوم جرنالستان دي خبري اعلان دي هغوی سوای په دغه قربان باندې نور تفصیل راکوي زمونږ خبريال حمید الله.
ګران اوریدونکو په کابل کې چې کوم نن دوه پرله پسې بمبي بریدونه شوي صحافیان چې پای کې کیمرامینان او فوټوګرافران هم دي هغه په دې کې وژل شوي دي. په دې سیمه کې جرنالستانو ته د کار په مخه باندې سخت چیلنجونه راپیښ دي چې یو پکې ډېر لوی د امنیت دی. دا زموږ سره د پیښور درې وتلي خبريالان ولاړ دي. د دوی سره به خبرې کوو چې دا مشکل څنګه دی او صحافیان د دې مقابله څنګه کولی شي. محمود جان بابر په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو سیمه ییز مشر دی. دوی سره به خبرې وکړو.
اول خبره خدا ده چې کابل یوازې زما په خیال یو داسې ځای نه دی چې هلته دغه قسمه پیښې کیږي. د دې نه مخکې پیښور چې کوم دی نو هغه په دې حق له باندې ډېر زیات متاثره پاتې شوی دی. تاسو وګورئ نو په پیښور کې هم ډېر صحافیان شهیدان شوي دي. او دا خو یو نوې طریقې کارو د هغه خلکو چې د چا خبر به نه نشر کېدونو هغه به دا صحافي ټارګټ کولو دې لپاره چې هغه هم پر شرایط کې او هغه دې ام یری چې کله د هغه په حق لاندې کله رپورټینګ کیږي نو دا صحافي دې او یرولې شي چې هغه به حقیقت نه وي هغه به د حقیقت نه لري وي څنګه چې په هر جنگ کې دا ویلې کیږي چې کله دا قسمه جنگونه کیږي نو د هغه ټولو کې پیلا چې ټولو کې کومه ټریجډي وي نو هغه ټولو کې پیلا رښتیا وي نو دا صحافی د دینه منی کول چې هغه دی رښتیا او نه وي هغه دی حقیقت ته ځان اونر رسي او هغه دی خپل ژوند په اړه باندې ویریږي او دا صحافیان دی رول په کې یوازې د دې دهشتګردو کردار نه دی په دې کې زموږ د خپل حکومتونو کردار دی چې زموږ تر اوسه پورې یو صحافی چې کوم وجلې شوی دی په پاکستان کې د هغه قاتل ته سزا نه ده ملو شوی په افغانستان کې هم داسې قانون نشته
انعام الرحمن په پیښور کې دی پی سینیئر فوټوګرافر خبریال دی دی بر سره دی په دې کې نن ملګری هم وجل شوی دی انعام تاسو چې کله داسې بمی چودنې لزې نو تاسو امنیتی تدابیر هغه د مخکې نه خپلوي کنه بس ورځي
انتهایی افسوسناک واقع شوی دا دی کې زه دا ویل شم چې دا انسیډنټ شوی دی د ټوین بلاسټ په هغه کې دی حوالے سره سټنډرډ ایس او پیز جاری شوی دي چې په هغه باندې زموږ جرنلستان زموږ غلطي ده چې موږ پہ عمل نه کوو مونږ عمل نش کو صرف دې د وجه نشو کولی چې هر سړی غواړي چې هغه زر تر زره خپل چې دی نو ادارې ته هغه خبر هغه په فوټیج شکل کې هغه په تصویر شکل کې هغه دې ورسوي زموږ پکې یو نږدې ملګری ټول ملګري زموږ جرنلستان خدا زموږ د دوڼو سیمو پاکستان او افغانستان چې چرته چې دی وار اگینسټ ټیرر روان دی د هغه کې حکومت ویل شي نور پارٹی آنے چویلے چھے چھے دچا خبر دچا دا مزاج مطابق خبر نہ رہ دی آگا ہمیشہ کوشش کی چھے جرنلستان ٹارگیٹ کی آگے کے مختلف خلق اچت لے کی گی آگے کے چھے نور کم خلق چھے سرکار سر تعلق نہیں لے کہ آگے خبر نہ مل آگے داغے خبر نشر کی گی نا نو آگے وہ باقاعدہ جرنلسٹن جرنلسٹ ٹارگیٹ کی چھے داغے دا وجہ چھے دے نو دا خبر بچے دے نو ہائپ بوالی اور ٹول دنیا کی با آگا پھیلاوے گی
زمو سره نثار احمد خان صاحب فری لانس جرنلسٹ دی سینئر خبریال دی
کدی کې موږ ګورو نو لوی ادارې چې کوم دی الته کې د خبریالانو باقاعده انشورنس شوی وي هغه ته د هغه په نقصان باندې د هغه ته معاوضه ورکړی کیږي ولی موږ دا هم ګورو چې دلته اوس لکه وړې وړې ادارې دي ټي وي چینل دي ریډیو دي ورسپانې دي چې په هغه کې بیا هغه سي د خبریالانو د انشورنس په حواله د هغوی د ژوند د تحفظ په حواله یا د هغوی د کورنۍ یا د بچو دپاره په راتلونکي کې څه داسې د معاوضې یا د هغوی د پالنې دپاره یا د تعلیم دپاره څه داسې اقدامات نو هغه په ډېرو ادارو کې نشته
ډېره مننه ستاسو درې واړو خبریالانو ډېره مننه د وایس آف امریکا سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو نیوز پېښور
اردوونکو بیا هم د کابل په چاودنو پاتې کیږو چیرې چې نن سهار دوه غبرګې چاودنې د کابل په زړه کې شوې دغه سیمه د ششدرک په نامه یادیږي په دغو چاودنو کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 29 کسان وژل شوي او شاوخوا 940 نور ژوبل شوي دي د دغه برید د دغه دواړو چاودنو پړه داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې د همدې موضوع د سیړلو لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه د امهل په سټډیو کې د پیر صاحب سټډی مشي
په خیر
پیر صاحب لنډه پوښتنه دا چې داعش څوک ده ولې دغه ډول بریدونه ترسره کوي
داعش خو څه پورې چې موږ سره کوم معلومات دي او څه خلک وایي چارواکي افغان او مختلف هغه نه داسلی دسي چې داعش څه کوم ده اگر اکثریت پاکستانی طالبان دی چې کوم اول تحریک طالبان پاکستان شو او اغن بعد دوی بیا چې داعش کله راغله دوی داعش سره به ټوکړه او داعش په نوم کاروایانی شروع کړی خدا کاروایانی دوی د پولی اخ طرف ته افغانستان طرف ته وکړی چې موږ وګورو د دوی داعش چې کوم مرکز دا غ ننګرهار ده ننګرهار صوبه ده او په ننګرهار چې کوم د اغه علاقې دي چې کوم پاکستان د پولی سره قبایلی سیمه ورګزی ایجنسی سره تړلې دي نو دا اکثر د ورګزی ایجنسی دا طالب طالبان دی چکم اوس پاکستانی طالبان دی اوس هغه تورسته دی او دا جنرال نیکلسن چکم د ناتو ریزولوټ سپورټ کمانډر دا امریکایي جرنال هغه دا ویلیو چې 70% نه زیات چکم دی په دغه شی پاکستانی طالبان دی ور سره نور چکم افغان ځاکونه دا هوایي چې دغه شی پاکستانی طالبان نه علاوه بارني کوم جنگیالی دی ترګردی په هغه شی ترکمانستان والا ازبکستان ایسٹرن ترکستان موومنٹ چکم په چین شلګیا دی اغوی ور سره دی خدا عمر یاد ساتو چې دا داعش ما څنګه ویل چې اول اورګزو ایجنسی شو دی چکم مشر و حافظ سعید په یو ډرون حمله سمر شو هغه تحریک طالبان کمانډر و اغنه بعد داعش ته واوښتای نو دا ټول هغه زاړه کسان دی داعش په نوم کاروایانی کوي او اوس داسې رپورټونه را روان دي چې بهر لکه شام نه د عراق نه ه زنه خلق افغانستان روخ کوي لګیا دي داعش سمسته پرخه اوسه پورې چې کوم داعش ته هغه یو لوکل ده بهر نه هغه سره افغانستان لوکل نه د پاکستانی کسان دي چې کوم افغانستان ته په پولي اختر افته اوشته دي او عملیات کوي
د تاسو د ورستي سرګندونې په اړه افغان حکومت تل ویلي دي چې په افغانستان کې چې کوم داعش ډله ده په دې کې له عراق او له سوریې نه هغه د داعش کسان تر اوسه نه دي راغلي او دوی لکه د طالبانو په اړه چې دوی کوم دریز لري وي چې داعش یا آی اس ډله هم د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی لخوا د هغې ملاتړ کیږي په دې اړه څه وایي او د داعش د ځواک په اړه آیا په زیاتېدو دی او که څنګه
انی فاطمر بالکل دلته راغله واشنگتن ته ښه دا وویل چې کوم داعش ته هغه پاکستاني ټریننګ ورکوي پاکستان مرسته کوي او بیا د پولي اخ طرف ته رالږي چې عملیات وکړي په افغانستان شي دغه اوسه پورې دا انډیپندنت کنفرمیشن خو نسته خو دا ده چې کوم پاکستاني ځواکونه وو دوی اورګزید شي ډېر مخشه نه موجود دي نو په کار خدا دا چې اغزی شي طالبان ختم شوی وای او موږ ولیدل چې ختم شوی خو نه دی بلکې داعش په نوم راوستل نو دغه خو یو ښکارا خبره ده چې پاکستان ناکامي خو موږ وینو چې ښکارا چې هغه طالبان ختم نه کړل بلکې داعش ته دوی واوښتل دومره خبره دا ده چې کوم لیول دوی حمله کوي لګیا دي دا حمله به ول حقانی شبکې کولې یا به طالبان هنه بلکې حقانی شبکې بارے شه بدا ویل کېدل چې د سره چوکې پاکستان سپورټ ته په دغه وجنه دوی غټ لیول باندې حمله کوي چې کوم زیونه کوي او څرنګ کوآرډینیټډ اټک کوي چې یو حکومت تګلارې ده دا ټول داسې ښکاری اوس داعش کوي لګیا ده نو داعش افغانستان چارواکي وایي چې دا پاکستان مرسته ورسره ده مشتر دا ثبوت نشته چې پاکستان مرسته ده خو خامخه یو ریاست مرسته نه بغیر ٹریننگ نه بغیر دوی ته اسپیشلی انټیلیجنس نه بغیر امانه د خیال چې داعش دا کار کولای شي او خامخه داعش په سي یو داسې طاقت ستا چې کوم دغه لیول ته دوی ورسول چې هغه اوس حقانی شبکې غوندې خطرناک دي او هغه په شان دوی حمله کوي هغه جوینو شي چې کوم ډیر مهم جوینو دی افغانستان څنګه نه ګوري خبري اعلان یې مړ کړل په خوست شي مړ ک دغه سکندهار سي حمله وسو خو کوم دا دوا حملی دی په کابل شدا داعش کړی دی او داعش داسې ښکاری چې اوس حقانی شبکې برابر ده په قوت شي او په دوی په خطرناک توپ شي
پیر صاحب دی یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو د هغه نظر په اړه تاسو څه وایي او څومره ورسره همغږي یاستئ چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره اوس مهال طالبان کاروي چې د سولو خبرو ته هڅوي چې دغه ګټې د سیاسي ډګر کې د طالبان ترلاسه کی ولې پوځي ګټې لپاره داعش ساتلې ده چې هغه ګټې په داعش باندې ترلاسه کی
دغه شو دی بیا حنیف اتمر چې کومه کیسه ده هغه اوسه پورې یو ټولنه غټ لیول افغان چارواکی ده چې کوم دا منلې دي او د ویلې دي دا پاکستان باندې د تور لګولای ده چې داعش دوی سپورټ کوي او چې څومره پورې د داعش خبره ده هغه پاکستان جان ته دریز ده پاکستان دا وایي چې دا مشتخه خطر دا روس بلکې داعش ډیر زیات یادوي لګیا دا او وایي چې دا امریکا ساتلی دی او امریکا د په خلاف داسې کاروای نه کوي چې څنګه طالبانو په خلاف کوي لګیا ده. حنیف اتمر دا ویل چې پاکستان دا مقصد ده چې فرض که طالبان فیل سول، طالبان په لاس ګټه ور نه رغله، نو بیا به دوی پاکستان به بیا دا کوي چې داعش په مخ شته وباسي. خو زما په خیال افغانستان چې اوس مسله دا ده چې داعش نه علاوه طالبان دي، القاعده ده، نور چې کوم د ازبک ډلې دي، بارانی ډلې دي، نو یو قسم چې یو سره خبرې وکړي بل به وي، بل سره چې خبرې وکړي بیا به بل راوځي. نو دغه پاکستان چې کوم دا هغه داسې په پاکستان چې موږ په طالبانو اثر نستا، او موږ به ګورو چې مخ شي څه کېږي، آیا پاکستان طالبان لري کوي که ځان سره ساتي.
ډیره جاته مننه پیر صاحب، شکر مده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
زمون اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان د پلازمېنې کابل، کندهار او ننګرهار په چاودنو کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي دي.
چکله دا قسمه جنگونه کیږي نو د اغه ټولو کې پیلا چې ټولو کې کومه ټریجډي وي نو اغه ټولو کې پیلا رښتیا وي. نو دا صحافي د دینه منې کول چې اغه دی رښتیا او نه وي، اغه دی حقیقت ته ځان اونر رسي. په افغانستان کې هم داسې قانون نشته.
د افغانستان صدر اشرف غنی د کابل کې د امریکا سفارتخانه او د ملګرو ملتونو ادارې یوناما په کابل کې شوي ترهګر بریدونه غندلې دي، او وایي دغه بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې څو ورځې وروسته به په نړۍ کې د خبریالانو د صحافت ورځ منځل کیږي.
او پرون په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه په سیمه کې د اوسني وخت یو لوی غونډه بلل شوې ده. د غونډې برخوالو د نیول شویو طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د کابل په چاودنو کې د نهو خبریالانو په ګډون نهه ویشت تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل ښار نهمې حوزې د شش درک په سیمه کې د دوشنبې یا ګل په ورځ په دوه پرله پسې ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه نهه ویشت تنه وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه بریدونو په اړه ژورنالیستانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې لومړی برید شاوخوا اته بجې ترسره شو چې د موټر سایکل په واسطه باندې و. د دغه برید په ځای کې نیم ساعت وروسته د خبریالانو په منځ کې دوهم ځانمرګ برید ترسره شو چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې نهه ویشت تنه وژل شوي او نهه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په جنوبی کندهار ولایت کې هم د رومانیایي پوځیانو د غزمی په موټرو یو ځانمرګ برید ترسره شوی. په کندهار کې سیمایتو چارواکو ویلي په دې برید کې چې په دامان ولسوالۍ کې ترسره شوی پنځه تنه رومانیایي پوځیان، دوه پولیس او نه تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي. او همدارنګه برید ته نږدې د کلي په یو جومات کې د دیني زده کړو یولس تنه ماشومان وژل شوي دي.
د افغانستان صدر اشرف غنی په هیواد کې بریدونه غندلې دي. د صدارتي ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې بیګنا اولس په جماعتونو کې عبادت کوونکي، قومي او سیاسي هلې ځلې، خبریالان او د وینا ازادۍ باندې بریدونه ټول جنگي جرمونه دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانستان کې د دوی په وینا ویشانه بریدونه غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما د کابل ترهګرۍ غندلې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال خصوصي استازی یماموتو وایي د خبریالانو وژنه په داسې حال کې شوې ده چې څو ورځې وروسته به په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په سواد کې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د غونډې پر مهال وویل د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان او د سواد د طالبانو قومندانان مسلم خان او محمود خان د عدالتونو ته راکاږل شي. ښاغلی پښتین دا غوښتنه هم وکړه چې په سواد کې د پوځي چاونې جوړه نشي. هغه دا غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولکه کې بې درکه خلک د عدالتونو ته وړاندې شي او که څوک بېګناه ثابت شي نو خوشې دي شي. ښاغلی پښتین د سواد په کابل میدان کې خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت تور پورې کړ چې د ترهګرو ملاتړ کوي.
په بلوچستان صوبه کې پولیس وایي مرکزی ښار کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه د کوټه ښار په جان محمد سړک شوي او برید کوونکی په موټر سایکل تښتېدلی دی. پولیس وایي د دغې هدفي وژنو پیښه وه. بلې لور په کوټه کې د شیا هزاره قبیلې د فایلینو احتجاج هم دوام لري. دغه احتجاج د هزارګانو د هدفي وژنو په ضد دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون او د شمالي کوریا د ولسمشر مون جی این د تاریخي سرمشیزی ورش سفر روانه ونی کې شمالي کوریا ته سفر وکړي. چین وای وانګ به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د می په دوهم او دریم نیټه په شمالي کوریا کې وي. د دوشنبه د ورځې په دغه لنډه اعلامیه کې دغه سفر د هدف پاره سن دی ویل شوی. د اتوار یک شنبه په ورځ د جنوبي کوریا چارواکو وویل کیم پلان لري چې په می میاشت کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو د سیمې د بندیدو مراسم ته له جنوبي کوریا او امریکا څخه ژورنالستان راوغواړي.
د جنوبی کوریا صدر مون جای وای د ګل فروز ویلی دی چې صدر ترامپ د شمالی کوریا اټومي پروګرام ختمولو کې مهم کردار لوبوله او په کار ده چې صدر ترامپ ته د امن لپاره نړیواله ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکړ شي. امکان دی چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ به هم د مئی او یا د جون په میاشت کې د کیم سره لیدل کتل وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو د ډیور ډیو خبرونه واوریدل او سره زو رپورټونو اړخته سرنګ چې تاسو په خبرونو کې وردل چې پرون په سوال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي غونډه شوی وو او دغه غونډه ویل کېږي چې د سیمې د ټولو نه یو لوی غونډه وه. په دغه خپل باندې نور تفصیل اخلو د خپل خبريال په ظفر نه کوم چې دا وخت زمو سره د ټلیفون په لاین باندې ملګری شوی دی. په ظفر تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیرو زیاتو درنو اوریدونکو دا وخت کې زمون سره په منګوره خار کې سزنانه ولاړې دي چې هغه وایي چې د چا خوندان د چا بچي هغه چې هغه ورکتی او د وسه پورې پتن لګي دا غو سره لګي خبرې کوم.
زما زاهده د سالندي یو می خوان دی لیور می دی اسخر می دی.
څنګه ورکشي دی کله نه ورکشي
په 2009 کې نیول لید شپې په 3 بجې په چاپه غورځو لکټونه را پاسول یا بول لید نه نورځي پوری اس پتن لګي چې کوم ځای دي کوم ځای نه دي. زموږ ته نه خې د درګې پوری تلې پیتام ته تلې سرکټا او ستلې درخواستونه کمشنل دفتر کې دا غي نه موږ له چا جواب رانه کوو. دا لسم کال لاغو شروع شو. ازمات به بچی دي دا لک دا غونه د نیونه ورسته شوه دی د دوهم دا لسم کال له عددنه لوی چانه د دوه بچی مې دي ا د مور کر نه استه ما
زمې ورکته نشته او نه هم کال دي لسم د بار شو نو رانا ورز ولست جی وی او انور راو وس انور موږ لسنه منګا انور هاي دی جو یا هاي چې مانه لاسو کړو نو ورا پوجا نو ونو او په ما هاي کو ما یې خان داسه کو سره موږ دلته دغه واپس راولو او نه هکار هو ته هله سم دبر شو نه ملاقات شو نه خو شو نه بده شو. اسلام اباد ته زمو په اسلام اباد کې داسه درخواست نو داخلو ما هغه چې بس روخ ټانو کړي سره ټان تلار شم جو په پیتان کې چې پیتان تلار شم جو صبر کوم غي معلومات کو.
زما زو يم د سالنی منګلور پول او زما دا نه هم کال زما خان پوجان نیولې ادم له جمدو پته نه لګي ما سوتن نه هبجې هغه راغلی بولې د قشن نه خاو نور ټکول نه بلسه د قشن په کمر کې دنه په موږ سره لاله زما خان د کټنه راکوس کو یوړو په روپي پیسې ارسو سره وي چې کو کار به کو خپل ټیکټر روپي پیسې سره هغه د قشن ارتای شي د کرسي خو ته لګي په غیر دلس ترکونه انور غونډي روپي پیسې کاغذونه ست چو سره دا کاروبار هغه وند ادي په ځان نه چتګړلې او وړې دي.
اوریدونکو دوه وای چې د نه کانل نه چې د دوه کم ناري نو رکتی نو دوه چې موږ ته دا پته نه لګي چې دا ژوند دي کمړې دي نو دوی غفرس کا د چاسري په حراست کې چې زموږ سره ملاقات وشي نو زموږ لبه صبر شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات.
درنو قدرمن اوریدونکو او سمجو د پاکستان قبایلی سیمو ته چیرې چې د پاکستان حکومت یو شمیر امنیتی پوستې له پوزی چارواکو یا له پوز څخه اخیستې دي او پولیسو ته یې سپارلې دي. د ډیبي خبریال فرن الله جان پرې دا راپور رسولې.
د پوز په خوانی افسر او د دیپایي چارو څېړنکار برګډیر ریټایر محمود چا ډیور رادیو او ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پوز لداکار ډیر مخکې کول پکارو دی ویل
او زما په خیال کې پدیبانی یو کوټه سستی هی ودا کنی دا پکل چې د وخت نه مخکې سیول انتظامیه ته لا په حواله شوی او چرته کې پولیس او چرته کې ایف سی د چک پوسټونو باندې پکارو چې سوچ چې کوم دی هغه خپل کار لپاره جگا شي.
د نوموړي نمې چې کله دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ګڼئ چې په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې امن پرځای شوی دی، نو دې راته په ځواب کې وویل
رسل زما په خیال کې په ټول فاټا کې او دغه چې کوم د ملکن ایریا دا په هغې کې امن راوستل شوی دی. اوس ډېر داسې چک پوسټونه دي چې هغه ضروري نه وي، نو په کار دی چې ختم کړي او کوم چې داسې بیا وی نو هغه سیول انتظامیه حواله کی او فوج پکار دی چلته کی وی او څه وخت پورې چې پکار وی نو زما په خیال دی کې هیڅ بدی نشته او دا یو پروسس دی، یو طریقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزی مشر او د باجوړ ایجنسۍ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړی سید اخونزاده چټان وایي مسله د چک پوسټونو ختمول نه دي، بلکې په دغه چک پوسټونو ولاړ کارمندان په رویه کې بدلی راوستل دي. دی وویل
مسله د چک پوسټونو نه نه ده، مسله د رویو نه ده. په اسلام آباد کې چې ته پارلمان لاجی ستراځي د بلو ایریا نو ته به د پنځو ناکو نه تېرېږي، د پنځو چک پوسټونو نه به تېرېږي. خدا هغه پنځو چې پوسټونه تیرېدل دا ستا په صحت باندې ستا په ذهن باندې اثر نه اچوي، ځکه چې هلته د خلکو سره رویې ټیک دي. زمونږ چې کوم چې پوسټونه دي په هغوی باندې زمونږ د خلکو سره رویې چې کوم دي هغه خرابې وي. که یو چې پوسټ یم خلکو ته به دې تکلیف وي او که سل چې پوسټ یم خلکو ته به دې تکلیف وي. زه دا سوچ کوم چې که په اسلام آباد کې د امن لپاره نه چې پوسټونه ضروري وي، نو په پاټه کې هم ضروري وي. دوی دې مهرباني وکړي چې پوسټونه دې مونږ ته نه کموي. په چک پوسټونو باندې ولاړ خلک چې کوم دی هغوی ته د یو ټریننګ ورکړي چې دا زمونږ خلک دی، دا زمونږ عوام دی، دا زمونږ تور سړي دي، دا زمونږ ورونه دي، د دوی زړونه ته ولاړ شي.
نوموړي وویل چې په ټولو قبایلي سیمو کې ډېر خراب حالات تیر شوي دي او پوځي کارمندانو له به اوس په دغه چک پوسټونو باندې د اولس لونه ګټل وي. دی وایي
دا زمونږ د عوام راشي او دا په تا باندې اوري نو چې ستانه اوري نو چې دا په ذهن کې ستا مطالعه یو ډېر ښه تاثر دی چې زما دا ولاړ پولیس رو یا زما ولار خاصدار رور، یا زما ولار لیوی رور، یا زما ولار پوجی، دا هم زما په شانته عام انسان دی. نه کې هغه سره دغه چې پوسټ نه تیریږي او د دې د رویې د وجه نه هغه یو 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 تنخ یو تریخ دغه د ځان سره ویسي. د افغانستان په خاوره امن نه راغلی. دا سوچ کول چې بس مونږ امن قائم کړو دا ماته خام خیالي ښکاري.
د یادونه ولډا چې د کال 2015 نه په دې خوا د خیبر پختونخوا د شمالي سیمو سره سره په ټولو قبایلي سیمو کې د وسلوالو جنگالو پردد شوی پوځي عملیاتو کې د پاکستان پوځ په دغه یاد شو سیمو کې یو شمیر چک پوسټونه جوړ کړي وو چې اوس یې پکې ځنې چک پوسټونه سیول انتظامیه ته د حواله کېدو سره سره ځنې چک پوسټونه سم د بیخه ختمول شروع کړي دي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
قدر احمد اوریدن کو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی سرنګ تاسو په خبرونو کې ورده چې په بلوچستان صوبه کې ویل کېږي چې په کټه خار کې نامعلومه وسلوالو درې کسان وجلی دي او دوه نور کسان یې جوبل کړی دي. پولیس وایي چې دغه هدفي پیښه وه. د دې نه علاوه په کټه خار کې شیعه هزارګان چې دي دغه فایلین چې دي هغه احتجاج کوي او وایي چې د هزارګانو د هدفي وجنه دي بند کړل شي. په دغه اړه باندې نور تفصیلی معلومات حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
نن د کوټي پر جان محمد سړک باندې ټوله دوکانونه تړل شوی وو. دوکاندارانو د ویری له سبب زخه خپل دوکانونه نو خلاصوله. تیر شپه نا وخته د کوټي ښار پر جان محمد سړک باندې ناصرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په ترس کې درې دوکانداران وژلي وو. د کوټي د انډستریل تانې د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکل باندې سپاره وو. دوی پر پنځو دوکانونو باندې ډزې وکړې. برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شو. پولیس و دې ته د پرکېزو پیښو هدف وژنې وایي. یو دکاندار د خپل سترګو د لیدلو حال وی
هم لوګ بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ نہیں چلا ایک دم جو ہے نا فائرنگ شروع ہو گئی تو میں بھائی نے کہا کہ شٹر بند کر دو جیسے شٹر بند کیا تو فائرنگ شروع ہو گئی تو اس نے اپنے کو بچا لیا لیکن اللہ نے حفاظت کر دی
موږ ناستو درکې نه ولګېدې. نا ببره ډزې پیل شوې. ورو راته وویل چې شټر وتړه. ما شټر وتړی، ډزې پیل شولې، موږ بچ پاتې سو. الله مې حفاظت وکړي. په کوټه ښار کې په تیرو درو شواروزو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې پر دوکانو باندې د ډزو دا درېمه پیښه داسې رامنځته کړي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي، درې بیا ټپیان دي. تر دې له مخه د کوټې پر جمال الدین افغاني سړک باندې هم پر دوکان باندې ډزې وسوې چې د شیعه مسلک سره اړه لرونکي دوه د هزاره کپلې وګړي وژل شوي وو. د جمعې په ورځ باندې پر توغي سړک باندې د یو دیني عالم ورور خپل د پرچون پر دوکان باندې وژل شوی وو. د دغو پیښو په ضد باندې د هزارا قبیلې سره اړه لرونکي د مدني ټولنې جلیلی حیدر ایډوکیټ د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته نن په دویمه ورځ باندې هم د نو خړولو احتساب روان وو. دی ویل چې د کامی عملیات پر پلان باندې ولی عمل درآمد نه کوي.
ہمارا خون کیوں بہایا جا رہا ہے، ہمیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے، کیونکہ ان کے سیکیورٹی فیل ہو چکا ہے، جتنی زیادہ چیک پوسٹیں ہوئی اتنے ہی لوگوں کا قتل عام تیز
ہو. کم جرم کڑی دی دوی په امنیت ورکولو کې پات راغلی دي چې څومره امنیتي پوسټې زیاتې دي، د غوم رز مشکل عام زیات سوی دي. نکټا د څه د پاره جوړه سوی ده؟ د کوټ شار د ژغورنی پلان چیرې دی؟ په روانه میاشت کې په کوټه ښار کې ادبي وژنې ډېرې زیاتې سوي دي. د شپږو پولیسو په شمول ټول ټال درویش کسان وژل سوي دي چې په دوی کې پنځه د هزاره کپلې وګړي، شپږ عیسایي لږکي، څلور له سنی مسلک سره اړه لرونکي وژل سوي دي. امیت سمسور، وایس اپ امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، په کوټه کې مو د هزارګانو د احتجاج نه یا د لاریون نه راپور واورید چې دوی وایي د هزارګانو د شیا هزارګانو هدفي وژنې کیږي. دا اندېښنه نه یوازې هزارګانو سره ده، بلکې په پاکستان کې له بلوچستانو او له پښتنو سره هم ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ اوس د دوی د حقونو د اخیستلو لپاره راپورته شوی. د هزارګانو د هدفي وژنو په اړه یو شمېر هزارګانو د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې هم لاریونونه کړي دي. ورزو د ډیوي خبریال ته په اسلام آباد کې ستړي مشي د دغو لاریونونو په اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر مننه ستاسو جیر سنگه چې تاسو په دې رپورت کې هم اوریدل چې کوټه کې نږدې روزو کې هزاره کبیرې سره تعلق لرونکو خلکو چې وژنه هدفي وژنه یو ځل بیا شوې ده. نو یې پر ضد نن یوازې په کوټه کې د احتجاجونه شوي دي، بلکې نن اسلام آباد کې هم شوي دي. او نن په اسلام آباد کې هزاره ډیموکراتیک پارټۍ په نوم باندې، ګوند په نوم باندې د خلکو د احتجاج دلته ریکارډ کړو. د دې لوی غوښتنه دا وه چې د پاکستان د پوسټ لکه جنرال قمر جاوید باجوا کوټه ته راشي او د هزاره کبیرې خلکو سره د میلاو شي او د مشکلاتو زده خپل ولګوي. دوی دا خبره کوله چې اوسه پورې په کوټه کې نږدې 2000 پورې هزاره کبیرې سره تعلق لرونکي خلک وژل شوي دي او زر نه زیات ژوبل شوي دي. دغه شان دوی نن په لومړي ځل باندې هغه 1200 خلک هم یاد کړي دي کوم چې خپل د سیکورټي یرو د وجه د کوټه نه تښتېدو یا بل یو هیواد ته هجرت کولو په هڅو کې ژوند بیلل دي. د دې ترڅنګ دوی چې کوم دویمه مهمه غوښتنه هغه دا وه چې نه یوازې د دوی ژوند ته په پاکستان کې خطر دی، بلکې د خطرو سره سره دوی معاشي مشکلاتو سره هم مخ دي، ځکه چې سرکاري او غیر سرکاري سکولونو کالجونو کې هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي طالب علمانو ته داخلي نه ملاوي کی او بهانه دا جوړیږي چې ستاسو ژوند ته خطر ده. دغه شان چې کوم سرکاري او غیر سرکاري دفترونه دي هلته هم دوی ته نوکرۍ نه ملاويږي. دغه شان چې کوم هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي خلک کاروبارونه کوي، که د سبزی دکان کولاوي یا د بل یو، نو هلته هم آی د ژوند خطرو سره مخ دي. خو دې په دې احتجاج کې نن چې کوم خلکو ویناګانې کړې دي، دا خبره هم کړې ده او په ریاستي ادارو یې سخت تنقید دا هم کړی دی چې کوټه کې په زرګونو هزاره کبیرې سره تعلق لرونکي خلک وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې یو هغه ترخکر هم نه دی نیول شوی، نه هیڅ سزا شوی ده کوم چې په دې وژنو کې لاس لرلو یا دې وژنو شاته وو. نو نن د دې مهمه غوښتنه دا وه او ټوله مهمه غوښتنه هم دا وه چې د پاکستان پوسټ لښکر جنرال قمر جاوید باجوا دی یو عام وګړي په حیث باندې کوټه ته راشي او هلته د خپل د حالات وګوري چې دلته هزاره کبیرې خلکو سره کوم ظلم او کوم ناروا سلوک روان دی.
ډیره زیاته مننه. الله مو نزبا
مهربان.
محمد اوریدم کو تاسو ډیور ډیو ته د واشنگتن وګي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د ګل پروز ویلی امریکا د ټولو نه زیاته توجه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوصل باندې ورکوي او ویلی دی په دغه لړ کې به هر قسم کومک ته تیار ده. نوموړي په فلسطین باندې هم ټینګار وکړو چې خبرو اترو ته دی تیار شي. دین په دغه اقل باندې نور تفصیلي معلومات زموږ همکارا سمینه احسن راکوي.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو چې د وخت په اردن کې دی د اردن خپل هم منصب ایمن صفادی سره خبرونه پسې ویلي د فلسطینی او اسرائیلي اولس د ښېګړې او امن د پاره به دوی کار جاری ساتي. پومپیو وویل آخر کار دا د دواړو ملکونو پورې ده چې ځان لا یو مناسبه حل وګوري او امریکا د دوی په رضا خوشاله ده که هغه دوه ریاستي حل ولیني. په دې موقع د اردن خارجه وزیر صفادی هم په سیمه کې د دوامداره او مکمله امن په ضرورت زور ورکو او ویل چې د اردن لپاره دوه ریاستي حل یوازینی لاره ده. د پومپیو دا سفر په غزا کې د فلسطینی مظاهرو یو میاشت پس شوه. په دغه مظاهرو کې اسرائیلي فوج لکتر لگا سلويخ فلسطینیان وجلی وو. فلسطینیان تور لګی چې اسرائیل پر ضد طاقت استعمال کړي خو اسرائیل وایي چې د خپل پولو حفاظت کولو او شرپسندۍ په هدف کول. د دې نه علاوه په شام کې د مسلې حل لپاره د ملګری ملتونو د قرارداد په ضرورت هم پومپیو رضاوو. پومپیو او صفادی په سیمه کې د ایران زیاتېدونکو اثر او د حلو ځلو مخه نیولو په لړ کې هم په لارو خبرې وکړې. د نمخکې د امریکا خارجه وزیر په حیثیت کې د خپل لاولنی سفر په موقع پومپیو په اسرائیل کې ویلی وو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ایران لپاره یو جامع ستراتیژي لري چې د ایران نه مخامخ هر قسمه خطر مخه نیولی شي. هغه دا هم زیاته کړه چې تر څو د ایران سره شوې اټمي معاهده د صدر ټرمپ په امیدونو پوره شوې نه وي صدر به تل لاس په شا شي. د اتوار په ورځ سعودي عرب نه اسرائیل ته روانېدو په وخت پومپیو خبریالانو ته ویلی وو هغه د ریاض چارواکي د یورپی مشرانو سره د امریکا په خبرو خبر کړی دي چې د ایران میزایل آزموینو لار ونیول شي او په شام او یمن کې د تهران فوزي مداخلت ختم کړي شي. اخوانند د ګل پورس د ایران خارجه وزارت ویان بهران قاسمی د پومپیو دغه بیان ته بے بنیاده او زوړ ویلي او ویلي دي چې تر څو نور ملکونو ته د ایران د امداد ضرورتي دوی به جاری ساتي.
زمون اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوګي ک تاسو غواړی چې زمونږ د خبرونه په فیسبوک باندې ووري نو دغه لپاره زمونږ فیسبوک پته دا وی او ای ډیو. د نه علاوه زمون اوریدن کو تاسو کول شي چې زمونږ وی پانی ته لاړ شي او هلته کې تازه خبرونه ویډیوګانې او عکسونه هم ګوري. دغه لپاره زمونږ د ویب سټ پته دا وی او ای diva news.com. دین علاوه قدم اوریدونکو که تاسو غواړئ نو زمون سره زمون په ټوئیټر باندې مونږه فالو کولای شئ او څومره چې هم تازه خبرونه راځي هغه به نیخ پنی غاست تاسو موبایل ته راځي. زمون د ټوئیټر پته دا وی او ای diva. دین علاوه زمونږه د خبري خبرونه نه پس پا د روانو چارو پروګرام وی دغه پروګرام به زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ تاسو وړاندې کوي. په دغه کې تاسو هم نیخ پنی غا شرکت کول شي. دا غي د پارا زمنګ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. اقدم اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته چې په پاکستان کې د کال 2013 او 2019 د پاره بودیجه یا بجټ چې دی هغه اعلان کړی شوی دی او ویل کېږي چې په دې کې کاشتکارانو ته زمیندارانو ته او کروندګرو ته چې دی هغه سنس یو ریلیف ورکړی شوی دی او په هغې کې ویل کېږي چې سره یعنی کاج چې دی هغه هم د 15% نه 2% ته راکوز کړی شوی دی. په هغې کې ارزانی راغلی ده او دغه لپاره 100 بلیونه روپۍ چې دی هغه هم مختص کړل شوی دی. خو ماهرین وایي چې دغه پیسې چې دی دغه یو طرف ته که دغه کومک ملاو شوی دی خو بل طرف ته داسې اقدامات هم شوي دي چې د هغې د وجې نه به د زمیندارانو ژوند چې دی هغه نور هم اغېزمن شي. په دغه اقله باندې تفصیلي رپورټ زمونږ خبریال حمیدالله وړاندې کوي.
د کال 2018 په کلیزه بودیجه کې د کروندګرو سره شوې ژمنې د کروندګرو سازمانونه ډېرې کمې ګڼي. کامی بودیجه کې د کروندګرو دپاره د سل بیلیونو اضافي روپو سره د کامی کروندې قرضو خط تر 1.1 ټریلیون 1100 بیلیون روپو پورې زیات کړل شوی دی، او دغه رنګ د قرضې ترلاسه کولو دپاره د یو کاش یا یونټ پیداوار او ګټور صلاحیت د 6000 نه تر 15000 روپو پورې راکم کړی شوی دی چې زیات کروندګر د دې ګټه پورته کړی شي. د کر کلی سره تړلی مشینری باندې د مالیه شرح د 0% نه تر 15% کم کړی شوی ده، او د یوریا په ګډون په تمامو مصنوعي سرو د مالیه حد هم تر 2% رقم کړی شوی دی. خو د پښتونخوا د کروندګرو د سازمان یو مشر ظاهر شاه خان وایي
پاکستان مختلف کنفیوژن پیدا شوی نہ
د دې ترڅنګ د کروندګرو سره د مال ساتلو په لړ کې هم حکومت یو شمېر اسانتیاوي اعلان کړې دي. د پرامي کبانو په خوراک تمام ټیکسونه ختم کړي شوي دي، او د نسل د پاره د سخندرانو په امپورټ یا هیواد ته پراوستو 3% مالیه هم ختم کړې شوې ده، او د غرنګ په پرامي خوراک مالیه د 0% نه تر 15% پورې راکم کړې شوې ده. په فارمونو کې استعمالیدونکي پکې هم د ټیکس نه بهر ساتل شوي دي. ماهرین وایي زیاتره ټیکسونه ځکه کم یا ختم کړي شوي دي چې حکومت د دغه صنعتونو نه د سبسډیز یا اضافي پیسو ورکولو پروژو نه هم لاس نیولې دي. ظاهر شاه خان وایي کروندګر وایي که څه هم د قرضو دپاره زیاتې پیسې ایښودی شوي دي، خو د قرض ترلاسه کولو طریقه اوس هم پخوانی او مشکله ده. بل دا چې کروندګرو غوښتل چې د ټیبلونو دپاره د بجلی نرخ 4 روپۍ یونټ وټاکل شي، خو داسې ونه شو. د پښتونخوا د غریزو سیمو د کروندګرو دپاره یو ښه خبر دا چې په الوګانو د فری ټیکس یا منډی ته راوړلو باندې مالیه هم ختم کړل شوې ده. حمیدالله ویو ای ډیوه نیوز پې خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
زمون اوریدم کو تاسو د حمید الله رپورٹ پر د چسرنګي په بودی چکی یا په بجټ کې د زمیدارانو یا کروندګرو لپاره پیسې مختص کړې شوې دي، او دا خو ګیله ده. هم د شانتی په دې موضوع سره تړلې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ به د روانو چارو پروګرام کوي، او پاګه کې به بحث کیږي چې د بودیجه کې د بلوچستان د پاره سدي او بلوچستان کې چې کوم بجټ وړاندې کیږي هغه باندې خلک یا ماهرین کارپوه حاضرې هغه سوي. دغه پروګرام کې تاسو نیخ پنيغه برخه غته شو. دغه د پاره زموږ ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. قدر من اوریدن کو نن چې کوم لوی پیښه وه هغه د کابل کې یعنی افغانستان کې دوه ترهګری پیښې شوې په کابل کې او دغه شانتي ویل کېږي چې د لک تر لګه سلویخ کسان په کې مړه شوي وو. په دغه کې سلویخ کسانو کې نه خبریالان هم شامل وو. دغه اقلبانې که تاسو نور ویډیوګانې کتل غواړئ یا خبرونه کتل غواړئ عکسونه کتل غواړئ نو د هغې لپاره زمونږ د ټلیفون زمونږ د ویبسایټ پته ده voa.com او دې نه علاوه تاسو په فیسبوک باندې هم دغه کتلی شئ او د هغې لپاره زمونږ فیسبوک دی voa. سو سات کی بار راځو او تازه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی